سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازیګر استالور بجوشي تاسو آزاد ایرانی ته غواکې سمخ کې درده چې تخبرون مطلب تلار شو خبرونه د طالبان حکومت بهرنی چارو وزارت طایب چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سرمنشي استازي او د دغه سازمان د پلاوی مشري روزا تنبایوا د طالبان د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متق سره په کتنه کې ویلي چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بانکداري او خصوصي سکتور د ننګونو د هوري لپاره هڅه کوي. د دغه وزارت وین مرسل افزي احمد د سلواغې بشپګم په خپل ایکس باندې کې د دغه غونډې یو منظور په خبرو سره لیکلي چې د لورو د نشیتو کو پر وړاندې د مبارزه په اړه خبري کړې ده. ښاغلی زی احمد امیر خان متق قول ویلی که د طالبانو نظر ته درناوی وشي دوی به په مختلفو سکتورونو کې له ملګرو ملتونو سره همکاري وکړي. دغه راز ویل شوي چې میرمن اتنبایوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې د خپلو خبرو په افغانستان کې د یونامات ماموریت د غزولو په اړه معلومات ورکړه. یونامات وروسته د دې غونډې په اړه څه نه دي ویلي. د روانې میاشتې په 20مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د یونامات دفتر ماموریت د یو بل کال لپاره وغځوه. طالبانو دغه عمل په غبرګون کې له یونامات څخه وغوښتل چې د افغانستان او نورو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا ته پام وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما په افغانستان کې د سلورم پرلپسې کال لپاره د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې او ویل دي چې طالبان د افغانانو غوښتنې لپاره په غورځوي. یونما د چهارشنبې په ورځ د وري په شپږمه په خپلې ویبپاڼه کې د روزا تنبایوا په حواله لیکلي چې د طالبانو له قوله د نجونو پر زده کړو بندیز به د افغانستان بشري او اقتصادي وضعیت نور هم کړکېچن کړي. د میرمن تنبایوا په وینا د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې د دوی پر راتلونکي بلکې د ټول افغانانو پر سولې او حسین هم منفي اغېز کوي. دینما په خبر پاڼه کې د ویل شوی چې لشپګم ټولګي څخه پورته د نجونو زکونکو پر مخ د خوندزو د درازو تړل نړیوالې ټولنې څخه د افغانستان د انزوا یو اصلي لاملونه څخه دي. طالبانو په 2020 کال کې واک تر بیا ځلې رسیدو سم دستي ورسله لشپګم ټولګي پورته نجونو لزده کړو منع کړی دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز له 2 میلیون څخه زیاتې افغان نجونې اغېزمن کړي او سږ کال 400,000 نورې انجینې هم له دې ډلې سره یو ځای شوي دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزی د چین له سفیر ژونګ شینګ سره په کابل کې کتلې او د دوړخیزو سوداګرۍ په اړه بحث کړی دی. یو وزارت په خپل ایکس باندې کې لیکلي چې په دې کتنه کې دوړخو د سوداګرۍ په برخه کې د توازن پر اړتیا ټینګار کړی او د افغانستان داخلي محصولات لکه د جلغوزیو، انارو او قیمتي ډبرو سربېره د نورو صادراتو پر زیاتوالي خبرې کړې دي. د وزارت په وینا د کتنه کې دوړ لوري د همکارۍ زیاتوالي د سوداګرۍ زړوکو د پراختیا او د سوداګرۍ برخه کې د سنتي او رامنځته کېدو په موخه دی بغټ کاری ټیم په جوړېدو هوکړه شوې ده. امریکا کانګرس لزګونه غړو له ولسمشر ډونالد ترامپ څخه غوښتنه دي چې څو د امریکا د نړیوال رسنیو ادارې یو اس ای جی ام ای د بندولو حکم بیرته واخلي. د وکیلانو ستل کوي چې دا اقدام به ازادي لري او سونو رسنی زیانمنې او یوازې د امریکا دښمنان لکه روسیه، چین، ایران او شمالي کوریا به خوشاله کړي. د واشنگتن ډي سي په محکمې د امریکا د نړیوال رسنیو ادارې یو اس ای ام جی دا د حکم کړي چې د ازادي اروپا ازادي لري د بندولو اقدام لاسخه. ازادي رادیو له دې ادارې شکایت کړی و چې د کانګرس له لوري د رادیو ته ځنګړ شوی بودیجه بند کړی ده. اله محکمه څخه غوښتنه وکړه چې د اقدام د مخنیوي موقته کومار کړي. محکمه هم د غوښتنو مړله. محکمه په خپل پرونی حکم کې ویل چې یو اس ای جی ام د ازادي رادیو د بودیجه د بندول په برخه کې په خپل سر عمل کړي او کله اقدام عملی شي نو د دې رسنۍ ته به سخت زیان واړوي. د محکمه قاضي رئیس لمبرت په خپل حکم کې ویل چې د ازادي رادیو د بندول اقدام د مخنیوي لپاره حکومت موقت حکم ته ارتش زکه دی رادیو خوده ده چې احتمالا د محکمې په جلسه کې به د قضیه او غټي او د اقداماتو تر پلي کېدو پورې اجازه ورکړي. خای د رسنې زیرمنه کړي. قاضي لمبرت ویل چې د یو اس ای جی ام مشرتابه اته کول مشر امر ته ویل وینو نشي کول ازادي رادیو ته د سوي جملې په وسیله بند کړي چې عملا کوم استدلال پکې نشه. محکمه به په بلګام کې د ازادي اروپا ازادي رادیو د حقیقتن په اړه پریکړه کوي چې د یو اس ای جی ام څخه د 2015 کال په پاتې برخه کې رادیو ته د ځنګړې کړنګ د کانګرس لخوا او 2 میلیونه ډالر تسویه شوی بودیجه هم ورکړي. تم دا چې محکمه به پر راتلونکي ونوي کې په دې اړه خپل لمړنی حکم صادر کړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدل شي. بشری حقوقو سرغړونو ته درسیدنه لپاره د اقدام غوښتنه
په افغانستان کې د بشري حقوقو ناقصین او هغه کسان چې د خلکو په وینو لاسونه سره دي د عدالت می سره خپل کیږي.
د اختر پر رسیدو سره خلک وایي د اختری خوړو د اخیستلو توان نه لري.
یعنی ما شخصا خپله تر اوسه داسې هیڅ نه دی اخیستی، ځکه چې پیسې نه لرم نو پیسې واخلم.
او خوست کې خلک د بنسټیزو اسانتیو غوښتنه لري.
کلینیک نه لرو، لاته کلینیک چې د پردیز کې پروت دی، دغه کوټو کې پروت، ډانګو کوټو کې.
خبرونه کړته نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د آیسلند په مشرۍ او د چیلی او سویلي افریقا په ملاتړ یو شمېر ودونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونو ته د رسیدنې لپاره اقدام وکړي. دوی په ویګړې لمه کې غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو شورا دی د ملګرو ملتونو د راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د مهم کار د بشپړولو لپاره یو خپلواک سړنیز جوړښت رامنځته کړي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ مخکې خبرداري ورکړ چې نور جزئیات به د راپور کې ورو.
په افغانستان کې بشري سرغړونو ته د رسیدو لپاره غوښتنه د ایسلند په مشرۍ او د چیلی او سویلي افریقا په ملاتړ یو شمېر هیوادونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي چې په افغانستان کې د تیرو او رواني بشري حقوقو د سرغړونو په وړاندې د ځواب ویلو لپاره جدي اقدامات وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان په یو بیان کې چې پرونسي شنبه خپور کړی ویلي، دا غوښتنه تیرونې د بشري حقوقو په شورا د فشار راوړلو لپاره شوی. په بیان کې راغلی چې دغه هیوادونو غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو شورا د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د مهم کار د بشپړولو او په دې هیواد کې د بشري حقوقو د ځپونکو سرغړونو د څېړنې لپاره یو خپلواک او هر اړخیز څېړنیز میکانیزم رامنځته کړي. خاغلی بینټ مخکې خبرداري ورکړی و چې د سرغړونو لپاره د طالبانو مسولګنلو په برخه کې د نړیوالې ټولنې ناکامي د په خبره د غډل هڅولې چې جونې او خزي وځپی او د دوی حقونه په پراخه کچه نقص کړي. نو مولي د 13 فبراير په میاشت کې د بشري حقوقو شورا ته خپل راپور کې له هیوادونو وغوښتل چې د خپلواک تحقیقاتي جوړښت په جوړولو غور وکړي ترڅو د مجرمینو د حساب ورکولو لپاره د هڅو ملاتړ وکړي. د بشري حقوقو څار سازمان ویلي د یادو هیوادونو ګډ اعلامیا د اروپایي ټولنې لخوا د پریکند اقدام د نشټوالي پاړه مخ پر زیاتیدونکې مایوسي منعکسوي. دغه سازمان ویلي د 2021 کال په اگست کې واکته د طالبانو له رسیدو وروسته افغانانو او نړیوالو مدني بنسټونو د بشري حقوقو له شورا غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو د سختو سرغړونو پورې اړوند د شواهدو د راټولولو، ساتنې او تحلیل لپاره یو خپلواک میکانیزم رامنځته کړي. د بشري حقوقو څار سازمان ټینګار کړی چې دا میکانیزم د طالبانو د ناوړه جرمونو په ځانګړي توګه د افغان ښځو او نجونو د حقوقو د ځپونکو اقداماتو پر وړاندې د طالبانو د ځواب ویلو لپاره یو مهمه وسیله ده او د نړیوالې جنایي محکمې او نورو قانوني نوښتونو للارې د هڅو په ملاتړ کې مهم رول لوبوي. د طالبانو حکومت تازه په دې اړه سندې ویلي، خو مخکې د ریچارډ بنټ راپورونه ناسم بللي او رد کړي دي او له همدې عملی افغانستان ته د هغه په سفر بندیز هم لګولې. طالبان وایي د میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان هم غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه دې په افغانستان کې د یو داسې میکانیزم د رامنځته کېدو د هڅو ملاتړ وکړي چې له مخې په دې هېواد کې ټول جنګي مجرمین او د بشري حقونو سرغړونکي ځواب ویلو ته اړ کولای شي. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل،
له نړیوالې ټولنې څخه زموږ غوښتنه دا ده چې له ټولو حقو هڅو نه ملاتړ وکړي چې له مخې یې په افغانستان کې د بشري حقوقو ناقصین او هغه کسان چې د خلکو په وینو لاسونه سره دي د عدالت می سره خپل کیږي. دا ډیره مهمه ده چې بلخره باید ټول هغه واکمنان او چارواکي چې د افغانانو په قتلولو د بشري حقوقو په نقص او په پراخه سرغړونه کې لاس درلود یو ورځ محاکمه شي.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی او د ننګرهار پونتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي او محصل چې د هم نغختل پر راپور کې نوم خبر شي وویل،
په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې بیلابیلو ډلو له خوا د بشر حقونه نقص شوي دي. باید اوسني حاکمان چې کوم دي او همدارنګه پخواني حاکمان دا ټول باید محاکمه شي، عدالت وسپارل شي تر څو عدالت په افغانستان کې تامین شي. هیله من یو چې په راتلونکي کې هم په دغه کار سره د بشر حقونو د نقص کوونکو له فعالیتونو څخه مخنیوی وشي.
دا غوښتنې په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې واکمن طالبان د بشري حقونو د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو له لوري په پراخو بشري سرغړونو تورن شوي. دغه بنسټونو ویلي چې طالبانو په ځانګړي ډول د افغانستان پر خزو پراخه محدودیتونه لګولي او خزې لامه ژوند د حذف کړی دي. یو شمیر افغانانو مخکې لدی هم په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د تیرو نږدې 500 کلونو جنگي مجرمین او د بشري حقونو ناقضین دي د محکمې میسته راکش کړل شي او په دې برخه کې د عدالت تامین شي.
د آیسلند په مشرۍ د چیلي او سویل افریقا په ملاتړ یو شمېر ودونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې ته د رسېدنې لپاره اقدام وکړي. پر همدې موضوع سره د سیاسي چارشنونکي ښاغلي احمد قلندر د تلیفون له لارې وسره شوی دی. سلامونه اندر، څه وخت په خیر کړته وي چې په افغانستان کې بشري حقونه څومره تر پښو لاندې شوي دي؟
مننه کوم قدمنه حسې امزي، سلامونه تاسو او تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ما تاسو راپور هم واورید، یو ماسل د نګراد یو پانتون ډیر ښه خبر وکړه. ګوري دا موضوع نوی نه ده، زموږ کچری د 50 کلن ناورین د افغانستان ته وګورو، دلته ټولو حکومتونو اکثر ناسلامه سیاستونه کړی دي، د بشر حقوق تر پښو لاندې شوی دي، د بشر د حقوقو عاملین نه یوازې چې محکمه شوی نه دي بلکې هغه نورم پرسیدلی دي، غټ غټ چوکیو کې، حتی وزارتونو ته رسیدلی، مارشالوی ته رسیدلی او ډیر غټ واکې درلودل. دا ملګری ملتونه زه باور نه شم چې د بشر د حقوقو ادارې به په زغر د سره خپل وظیفه سرته ورسوي. موږ ټول حکومتونه نیوکی لرو او هغه یوادونه لکه شوروي اتحاد او د امریکا متحده ایالاتو چې زموږ په یوادې غلط کړی دی، دلته زموږ ټولنه ډېر ټکنې شوې ده. خلک چې بې سواده پاتې شي، ولس چې ښځې نر بې سواده پاتې وي، هغوی له خپل حقوقونه کله خبر دي؟ حتی د خپل اسلامي احکامو، د خپل اسلامي د شریعت نه خلک ناخبره پاتې شوي دي. یعنی زموږ په هیواد کې وحشتونه تیر شوي دي. د دې لپاره باید ډېر یو ښه محاسبه وشي. موږ یوازې په طالبانو باندې نیوکه نه لرو، بلکې د دغه 50 کلن ناورین هغه عاملین چې وسم لا اکثره ژوند دي، او هغه د بشر حقوق ناقضین، او هغه يرغلګر چې د دوی د سرتیری او
ترانه اوس اندر سه دغه بشري حقوقو د سرغړونو تدریسیدو په موخه منړیوالو څومره څه کړی دي؟ که څه دوی ډیر زیات ویلي دي چې ګواکې د غاک پورته کړی دی، ولی فکر کوي هڅه شوی دا بیا کار شوی دی په دغه برخه کې؟
نه، کله چې په افغانستان کې منظم سالم د خلکو په خوښه حکومتونه نه وي، قانون وجود نه لري، همدا اوس زموږ په هیواد کې اساسي قانون نشته. او نه یوازې دا چې زه اوازې اورو چې د ښځو حقوق نشته، د نارینه حقوق کله ورکړ شوی دي؟ نارینه چې زده کړې کړي دي، تحصیلات کړي دي، چیرې هغوی ګمارل کېږي؟ ټول تښتي له هیواده. دغه ستونزه د ډېرې پخوانه ده او نړیوالو خپل لوبې کړې دي. دوی د بشر حقوق بهانه نیولې ده، بلکې د بشر حقوقو په ضد دوی کړنې کوي. همدا اوس تاسو وګورئ چې د امریکا د متحده ایالاتو نرمشونه د وسنی حکومت پاکله، دا دوی خپل منافع په نظر کې نیسي. همداسې نور هیوادونه هم، که چین ده، که روسیه ده، زبرځواک یا زموږ ګاونډیان، حتی هند چې د ډیموکراسي یو لوی سمبول ده، هغوی هم کله چې خپلې ګټې بیا به نه د بشر حقوق نه به د افغانانو په غم کې سوکي. د افغان ولس باید غم وخورو، افغان ولس باید د دې ناورین خلاص کړو. او د اوسنی حکومت ځینې فرمانونه چې ما اوریدلي دي، هغه په پرتله د نورو حکومتونو د افغانستان د ښځو نه لپاره ډېر نشونه راوړي، خو په دې صورت چې دا عملي شي او دوی داسې واک نه لري چې منځرما ټولې زما، دا باید د افغانستان خلک چې ذکر کړي دا ټول په حکومتداري کې شامل شي. او د ښځو حقوق چې دا زموږه خور ده، مور ده، زموږه اولاد ده، زموږ د ژوند ملګری ده، د هغوی د تعلیم، د تحصیل، د کار حق باید ورکړي. دا وطن په ټولو باندې باید په ګډه سره آباد شي، نه یوازې دا چې یو تنظیم یا یو حزب د دین سره موږ مخالفت کوو. په ټولو کې جګړه ورکه شوې ده، موږ ته ډېره دا مهمه ده چې زموږ خویندې په شان نه ضرور کېږي لکه پخوا چې په جګړو کې.
بله، اوس اندر سب کې چیرې بشري حقونه په همدغه ډول تر پښو لاندې کېږي؟ که څه هم طالبان وایي چې موږ بشري حقونه تامین کړي دي، خلکو ته مو مساوي حقوق ورکړي دي، څومره خلک به په افغانستان کې له خپل بشري حقونو محروم پاتې شي؟
د افغانستان خو یو داسې سنتي ټولنه ده، رواجي کېږي، مختلف رواجونه دي، او ډېر خلک سواد نه لري. کسان دا په دې معنی نه چې دوی پیسې نه پوهېږي، ډېر غیرتي خلک لرو، مګر په ټوله کې کچېر یو جوړ جړای ونسي او دایمي سوله نه سي، او افغانان په خپلو کې ملي یووالی ونکړي، نړیوال به دوی ته مرستې ونکړي. او نه یوازې چې د بشر حقوق بلکې نور حقوق نه، تاسو وګورئ چې همدا اوس موږ د نړیوالو حقوق نه زموږ تجاران د خپل پیسو نه د $200 زیات نشي وسی سیستم دی بانکینګ فایل دا نړیوال سره تعامل نشته سیاسي اړیکې نشته پرسپټی کېږي د فشار په چاره د فشار په دغه مزوم لسته لکه ګروګان چې نور سوی په دوی باندې روحي فشارونه دي دا ډیر ستونزې مخامخ کی دا ټول هغه حقوق دي چې دوی نه اخیستل کیږي او نړیوال ټولنه هم خپل لوبي د مخې سیاستونو په مخ بیایي د افغانانو لپاره مهمه ده چې که هر تنظیمو که د خلق موټی ګوندو که مجاهدینو که د وطن ګوندو که دغه طالبان دي دوی باید خپل سر په ګریوان کې کړي چې دوی دغه کومې هغه تنظیمي کړنې یا فشارونه چې راوړي دا په چا ده دا د چا حقوق ول کي د خپل ولس او حکومتوالي د چا لپاره ده د خپل ولس لپاره ده که چېرې سم حکومتوالي نه وي دا په دې مانا 12 میلیونه مهاجر شوي دي یو 45 میلیونه پاتې دا به موځي نو افغانستان به یو کنډوالی شي یوازې یو تنظیم ته به پاتې دا د حق لاره نه ده او د ټولو حقوق باید ورکړ شي او د نړیوالو هغه کنسولونه چې موږ په ملګرو ملتونو کې د ظاهرشاه په وخت کې امضا کړي دا باید ومنو ټول اسلامي غیر اسلامي هیوادونه دا منلي دي
مننه ډېر زیاته مننه ژوندې سندرس مننه
تاسو نه مننه کوم کوربه ده
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی
د سهال کې اختر ته وځي سور زیپاتې دي د پلازمینې کابل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د اختری خوړو د اخیستلو توان لري خوښ منور بیا وایي ډیری د خوراکي توکي کورونکي جوړوي چې په خبرې هم خوندور راځي هم صحي دي او هم ترسانه پریوزي د ټولنیزو چارپوهان بیا وایي چې د حتمی نه ده چې هر څوک په هر وضعیت کې وي او ورسنګوي دا تیاری وکړي بلکې ټینګار کوي چې میلمانه خوړنه د کوربنو مینه غواړي جزیت د سنکه کړه پراپور کې
دا چې اختر را نږدې دی هغه خلک چې کاروبارونه لري پیسې لري نو هغه په د کور دپاره میوه هم واخلي
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شفق وه شفق وایي خو ده تر اوسه د اختر لپاره خواړه خوږه هیڅ هم نه دي اخیستي ځکه وس یې نه لري
یعنی ما شخصا خپله تر اوسه داسې هیڅ نه دي اخیستي ځکه چې پیسې نه لرم نو پسې واخلم او د نورو کلونو نه سه کال اختر ډېر داسې زمونږ د پاره به خوند دی چې څوک پیسې لري او د پاره خدای یو
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو زرمین ګل هم مای اختر ته هیڅ نه دی اخیستي
دا سی بی وزلی ده د کور سرپرست هم زغپل ایم اخترم را روان ده نو کلچیشته او نو چم یواشته
خو یو شمېر نور افغانان بیا وایي دوی اختر ته ډیره خوړه په خپل کورونو کې چمتو کوي چې په خبرې هم مرته اقتصادي پریوزی هم خوندور راځي او هم صحی دی د پلازمینه کابل اوسیدونکو مری ګول ازادي رادیو ته وویل
منګر اختر کې خجوري ګوشي پیل او کلچی په خو پدی په خو چې خو مزایم خیو بازار کې ډیره قیمتې دارزانه تمام چا وسن کی
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو فریدا بل هغه میرمن دا چې وای د اختر لپاره خوړه خوګه په خپل کور کې جوړوي
خواړه ما چې اختر ته په خیر ځانته کلچی پخې کوم خپل کورنۍ ته دوستان مې ډېر خوښوي او ما هیڅکله د بازار نه کلچی شیان نه دي اخیستي اختر میوه مې نه ده اخیستي په دې چې زه غواړم چې خپل کور کې خپل همیشه پخه کړم هم صحي وي او هم اقتصادي وي
دا مهال د کابل په بازارونو کې د یو کیلو کیک او کلچو بیه 160 افغانۍ ده ښه سیمیان هم یو کیلو په 150 افغانۍ دي هغه دی اختری خواړه چې د مری ګل او فریدی په شان ډیری افغان میرمنې په خپل کورونو کې چمتو کوي د یادونې د چاخترونو ته د میلمه پالنې په پار د خوږو خوړو او وچې میوې اخیستل اوس په افغانستان کې په یو حتمی دود بدل شوی چې د ټولنیزو چارو یو شمېر کارپوهان یې مخالف دي د دې ډلې مجیب لحاظ ازادي راډیو ته وویل
یو شمیر خلک چې هغوی دغه توانایي نه لري نو کوشش کوي ځان ورته پوره وړی کې په هر قسم چې وي یو څه نه یو څه وکړي خو که یې توان ونه لري نو بیا دوی پرواني لحاظ باندې تر منفي اغیز لاندې راځي چې داسې نه ده په کار وایي تورتوتان لتا قربان مهمه دا ده چې د زړونو خوښي واوسي مینه واوسي اخلاص واوسي صداقت واوسي
په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته بېوزلي او بېکاري په بیساری ډول زیاته شوې ده چې له امله یې له دودونو او ځنګلونو منځلو ورهاخوا خلک په خپل عادي ژوند کې هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي ملګرو ملتونو سازمان د تیر کال په مرغومي میاشت کې په خپل راپور کې ویلي وه په افغانستان کې بیکاري او بېوزلۍ شاوخوا 48% د دغه هیواد نفوس اغیزمن کړی دی
تاسو فیسبوک کاروئ
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ
او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام وایي اوس مهال په افغانستان کې 1 میلیون وګړي د اوبو له جدي کمښت سره مخامخ دي او د هیواد د اوبو زیرمو په برخه کې پراخې پانګونې ته اړتیا لري. نور هله په دې راپور کې
د هلمند ولایت اوسیدونکی احمد الله وایي د اوبو کمښت د ده او کورنۍ ژوند له جدي ستونزو سره مخ کړی او ټولې کروندې وروچې کړې دي.
د فاریاب ولایت اوسیدونکی احمد ګل هم آزادی رادیو ته په استولی غږیز پیغام کې لوړ د ستونزې شکایت کړی دی.
سر خوشتلی بسیار همه زندگی ما تا دار ندارم همه از بین رفته درخت و زمین ما همه خوش شد کشتکار همه از بین برفته
دادی وچ کلی لعمل ما کرنی او کروندی لمن زدنی دجوان هر چه ما پا که للاس ور کری مالونا و چاروی ما پا که مرشوی کابو چلویخ کرنی یو چه دو بو ده کمخ لعمل آر یو خپل مینی پریدو او نورسی متولار شو.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر خلک د اوبو په ځانګړي توګه د څښاک د پاکو اوبو له نشتوالي داسې وخت شکایت کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیتات یو ځل بیا په افغانستان کې د څښاک د پاکو اوبو د کمښت په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې په دغه هیواد کې 20 میلیونه خلک د اوبو په برخه کې مرستو ته اړتیا لري. د دغه پروګرام مشر سټیفنی لوس په یو راپور کې ویلي چې افغانستان د اوبو د زیرمو په برخه کې پراخې پانګونې ته اړتیا لري. د میرمن لوس په خبره د افغانستان لوی ښارونه لکه کابل، کندهار او هرات هم د اوبو له جدي ناورین سره مخ دي، ځکه په خبره یې د دغه ښارونو تر ځمکې لاندې د اوبو زیرمې د پام وړ کچې د کمیدو په حال کې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو پروګرام په داسې وخت کې په افغانستان کې د اوبو د کمښت په اړه خبرداری ورکړی چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ICRC د اټکل له مخې 80% افغانان په کافي اندازه اوبو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په افغانستان کې د اوبو د کمښت لامل د دغه هیواد د طبیعي یخچالونو چټکې ویلې کېدل بللي او ویلي دي چې دغه یخچالونه د اقلیم د بدلون له امله د ویلې کېدو په حال کې دي چې افغانستان د اوبو له جدي کمښت سره مخ کړی او د اوبو لګولو او خوراکي توکو تولید یې له ګواښ سره هم مخ کړی دی.
ازادي راډیو ته ورجوی نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
فلسطینیانو په غزه کې د حماس پر ضد یو بیساري لاریون په ترڅ کې عمومي اعتراض پیل کړ. دا د اسرایلو او حماس سرمنځ اوږدې جګړې په ترڅ کې د فلسطینیانو لخوا تازه اقدام دی چې غواړي د جګړې درولو لپاره د لاریونونو له لارې پر حماس وسرول ډېر فشارونه زیات کړي. د لاریونونو په ترڅ کې ځینو ګډونوالو د جګړې ضد شورونه پورته کړي وو.
د هغه ویډیوګانو لمخې چې آنلاین خبرې شوې دي، فلسطینیانو په غزه کې د جګړې ضد لاریون پر مهال د حماس پر ضد شعارونه ورکړل. دا د حماس وسلوالې ډلې پر وړاندې د خلکو د غوسې یو بېساري ننداره وه چې له اوږدې مودې راهیسې خپل مخالفین ځپلي او د اسرایلو سره د 18 میاشتو جګړې راهیسې لا هم په دې سیمه کې واکمني کوي. د سه شنبې په ورځ د لاریون په ځینو خپرو شوو ویډیوګانو کې چې ویل کېږي اصلي دي، لیدل کېږي چې په سلګونو خلک د بیت الله په شمالي ښارګوټي کې چې سخت ویجاړ شوی د جګړې ضد لاریون کې برخه اخیستی وه. دا لاریون پترس کې ځینو ګډونوالو د جګړې ضد شعارونه پورته کړي وو. په شعارونو کې دوی لیکلي وو چې جګړه ودروي، موږ نه غواړو چې مړه شو او زموږ د ماشومانو وینه ارزانه نه ده. اسوسییټډ پریس لیکلي چې په خبرو شوو ویډیوګانو کې دا اوریدل کېږي چې ځینې مظاهره کوونکي د حماس ډلې د وتلو شعارونه ورکوي او په ورته وخت کې د حماس ډلې د ملاتړو لخوا لاریون کوونکو ترمنځ ګډوډي رامنځته کوي او خلک له هغه ځایه تېوي. عمر حسن د بیت اللهیا یو ځوان سړی چې په لاریون کې برخه اخیستې وه، اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویل چې موږ د بمباری وژنو او بې ځای کېدو څخه ستړي شوي یو. دا لاریونونه یوه اونۍ وروسته له هغه پیل شول چې اسرائیل او د حماس سره خپل وربند پای ته ورسوه او په ناڅاپي ډول یې بریدونه پیل کړل چې سلګونه کسان یې ووژل. د تیر 2023 کال د اکتوبر په اوومه نیټه حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي د اسرائیلو په خاوره کې دننه حمله وکړه. نږدې 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 250 نور یې برمته کړل. په ځواب کې اسرائیلو پر غزې پراخ بریدونه پیل کړل چې د غزې د روغتیا وزارت په وینا په دې پوځي عملیاتو کې تر اوسه له 500 څخه ډیر کسان وژل شوي دي. د اسرائیلو بمبارۍ او ځمکنیو عملیاتو پراخه ویجاړي هم رامنځته کړې او په ترڅ کې د غزې شاوخوا 90% نفوس بې ځایه شوي دي. په تیرو شپږ اونیو کې چې د اسرائیلو حماس ترمنځ زوربند شوی د بشري مرستو په سلهاوو لارې غزې ته د رفح بندري له لارې تللې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خوست ولایت شمیر نورو سیمو په شان د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي هم دوی لپاره د ژوند د بنسټیزو اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کوي. دوی د څښاک پاکې اوبه، د عمومي او کلیوالي سړکونو رغونه، د ښوونځي ودانۍ او د دوی په سیمه کې د روغتیا مرکزونو د ډاکټرانو دوا درملو او طبي ټکنالوژۍ کمښت خپل اړتیاو په توګه یادوي. بلخوازی تل چرواک بیوی چې د قلندر د اوسیدونکو ستونزې سروې شوي او وخت په وخت به اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو سره شریکیږي. نورحال د نجیب الله خیر په ریپورت کې.
د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوندانه د اړینو اسانتیاو په برخو کې له ستونزو او نیمګړتیاو کړیږي او غواړي چې یاد سیمې ته پاملرنه وشي. دوی وایي په تیر کې سیمه له جګړو زیانمنه وه او له دې امله حکومتي ادارې همدارنګه نړیوال بنسټونه په قلندر کې د بیا رغونې د پروژو پلي کېدو ته نه حاضرېدل. د قلندر یو اوسیدونکي محمد ګل مشال راډیو ته وویل د دوی د سیمې د ډیر محرومیت یو مهم لامل په دې ځای کې د اساسي لارو او سړکونو نشتون دی چې تر اوسه هم ورته تګ راتګ ستونزمن دی.
د قلندر دوی درې دي د یوې درې ته چې سړک وي دا لږ گزارې والا دی. د بل درک بیخي هیڅ نشته، درک نشته چې موږ چل په وکړو. سړک ستونزنه بیا ډېره ستونزه دي.
د قلندر اوسیدونکي زیاتوي سیمه یې له خاره پلري واټن کې پرته ده او د ناروغۍ په بیړنیو واقعاتو کې نشي کولی خپل ناروغان تر مرکزه ورسوي. د یاد سیمې اوسیدونکی میرباشی وایي په قلندر کې د کلینیکونو شمیر ډېر او هغه د په ډاکترانو درملو او نورو طبي وسایلو سنبال شي.
کلینیک نه لرو، لاته کلینیک چې دا پردي ځکه پروته د هغه کوټو کې پروته ړانګو کوټو کې کلینیک نشته. مې خیال چې خوست ته څه بیا ډېر مصرابې کېږي، ستړي ډېرې دي، معاملې ډېرې دي، وشادسدګي نشي کړه.
سره له دې چې د جمهوریت په وروستیو کلونو کې په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو پر جوړولو چټک کار وشو، خو د امنیتي ننګونو د لاسه قلندر ولسوالۍ د ښوونځیو له ودانیو هم بې برخې پاتې شوه. د قلندر یو بل اوسیدونکی زمری وایي
نو شګرې بارون وي با دروازې بداد کنه ماشومان نشي تللی چې دوی سبقونه وایي. نو ګرمۍ لوند دی، دوی ژوند کې مصرف دوی بیت هیڅ سهولت نشته، تمیر نه نه لرو.
بلوری ته ځای مسؤلین وایي چې د نورو سیمو په شان د قلندر په سیمه کې هم د خلکو د اړتیاو سرویګانې شوي او وخت په وخت به اړوندو ادارو او نړیوالو ډونرانو سره شریکیږي. د کلو پراختیا رئیس مولوی عنایت الرحمن جلالی وویل
موږ کلو بیا رواني پراختیا ریاستو او نور څومره ځدهله ریاستونه چې دي هر یوه په ساحه کې خپل مشکلات درک کړي دي. پاکې سرکونه شته، کلینیکونه شته، مکاتب شته او پلونه شته. انشاءالله پابندی کار روان ده او مختلف و اداراتو سره یا ډونرونو سره به انشاءالله شریکیږي.
که څه هم په وروستیو دوه لسیزو کې په خوست کې خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې اړینې پروژې پلې شوې، خو د دوامدار امنیتي ګواښونو له کبله قلندر، موساخیل، تریزي، علیشیر، صبري، یعقوبي همدارنګه سپیره کې بیا د یو شمېر سیمو خلک له دې پرمختګونو بې برخې پاتې شول او د هغوی ستونزې تر اوسه هم په خپل ځای دي.
دروژی رنگونا
اکبر خان مزم د کابل ولایت څخه د آزادۍ رادیو تن مینوال. روژه واز داسې نه چې مونږ خالي خوراک او سکاک پکې بند کړو. روژه کې باید مونږ سترګم باید روژه وسیږي، غوږونه هم روژه وي، خوله هم باید روژه وي، او څومره چې کولای شو عبادت پکې زیات وکړو، صدقه ورکړو، د قران کریم تلاوت وکړو، ذکر اذکار وکړو.
سلامونه تاسو د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو، تر دې دم پورې روژه ډیره ښه تېره شوې ځکه موسم پکې ډیر ښایسته موسم دی، نو خلک راوځي امدګین د اختر دپاره نیسي.
د مخام لرانګ د کېدو سره شخصا زه هڅه کوم چې د روژمات شیبې د آرام دعا او شکر سره تیر کړم. الله تعالی د زمونږ او ساسه روژې عبادتونه او دعاګانې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي، او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته خوشاله او د عبادتونو ډکه روژه غواړم.
د ازادۍ میلمه خبرونه درته هبلر خوس خبرونه. سلامونه، وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت د مازګر څلور نیم بجې دي. تاسو ازادۍ راډیو ته غږیست. د طالبان حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي او د دغه سازمان د پلاوي مشري روزتون به بعد طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقي سره په کتنه کې ویلي چې ملګرو ملتونه په افغانستان کې د بانکداري او خصوصي سکتور د ننګونو د هواري لپاره هڅه کوي. د دغه وزارت وایي مرسل افزي احمد د سربغه بشپګم په خپل ایکس پاڼه کې د یادې غونډې یو منظور په خبرو سره لیکلي چې ټولو لورو د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې په اړه هم خبرې کړې دي. غلزي احمد د امیر خان متقي له قوله چې طالبانو نظرونو ته درناوی وشي، دوی به په مختلف سکتورونو کې له ملګرو ملتونو سره همکاري وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما په افغانستان کې د څلورم پرلسې کال لپاره د شپږم ټولګیو څخه پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه ژوره خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې طالبان د افغانانو غوښتنې له پامه غورځوي. یونما د چهارشنبې په ورځ د وري په شپږمه په خپله په پاړه کې د روزتون بیا په حواله لیکلي چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز په افغانستان بشري او اقتصادي وضعیت نور هم کړکېچن کړي. د میرمن اوتن بابا په وینا د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې د دوی پر راتلونکي بلکې د ټولو افغانانو پر سولې او بوسنۍ هم منفي اغېز کوي. دینما په خبر پاڼه کې د ویل شو چې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړل نړیوالې ټولنې څخه د افغانستان د انزوا یو له اصلي لاملونو څخه دي. طالبان په 2020 کال کې وخت تر بیا ځلې رسیدو سمدستي وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړې منع کړې.
د ازادۍ میلمه
د ازادي میلمه د خبرونه کې موزه فرشته سها هر کله کوم زمونږ د نن ورځې میلمه ناز وانه لیکواله فتانه ژوند په د خبرونه کې به لاغلی ژوند نواورو د لیکنو پاکله د ژوند پاکله بل دوی نواورو اغلی فتانه ژوند د خبرونه ته ډیره خار اغلی مننه لدینه چې زمونږ بلنه مو منله.
ډیره مننه فرشته دیانی کور مو ودان ستاس نه مننه چې مشتم وخت را کړی ته مشتم بدن را کړی.
مننه فتانه جانې د خبرونه پایل بل تاسو وکړو تاسو له ژوند به وکړو درته وای چې ماشوم توپ مو چیرته تیر کړی لمړنۍ زده کړې مو چیرته پایل کړې دي په دې اکل وريدونکو ته لګوایي.
مننه ماشوم توپ په غزنی ولایت کې تیر کړی ده. دا غنه ورسته لمړنۍ زده کړې مې هم په غزنی ولایت کې کړې دي. داغن اورست از کابل تر اغلم کابل کې می زندگی پایل کړل. نو تر دورا سم پوری زکړې په غزنی کې کړې دي. په خدیجه کې په 2023 کال کې فارغ یم له دورا سم ټولګي نه. بیا لغنه اورست از موږ د زکړو بهر متاسفانه و درید د وطن حالات داسې اوسي د شازو په نظام کې بدلون راغلی. شاده زده کړې محدودې سولې بیخي وتړل سولې پوهنتونونه بیا موږ ونسو کولی ماسلنه ونسو کولی. نورو نجونو هم همدارنګه سي خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. موږ مکتب په نیمایي کې پاتې ولو. بیا په هغه کې استادانو کومک وکړو سي موږ په 2023 کال کې پاریز کړلو ترینه ځکه زده کړې په دغه نه مخکې یو ځل کرونا ولا بیا د کرونا نه وروسته په 2021 کې بدلون راغی. نو زموږ زده کړې همداسې پاته ولې بیا په 2023 کې موږ ته استادانو دغو کومکونو نه وکړلو. نو موږ او ډېرې نجونې نورې پارېغې کړلو. بیا له هغه نه وروسته موږ د زده کړو بهیر درېدلی و. بیا ما خپل شي وخت مې ضایع نشي وغنه شي په ځینې ادبي پالیتونه مې څومره ادبي پالیتونه ما له وخت نه را ایسته کول. مکتب له دورې نه خو بس دلته مې لږ تیز پرت پر سنویو که می پالیت شروع کو خبر لیکنی می خبرولی در از نور دوستان لیکنی و داغ مرکی با مکولی لغن و رست سیده از کابل ترالم کابل کی کمسی تیر کال دشازو دی تیبی بخشونو اجازه ورکل سوا پا تیبی بخشونو کی بیاما کابلگی انتخاب کلی یو کال می دو سمستر می اوه لکابی لگی اما متاسپان بعد بختانه سی بیا مجد زقلو بحیر وزن دیدو بس وسم ترد
من نه فتانه جانې فتانه جانې تا د خپل خبرو په لړ کې دا ویل چې د مکتب په آخري صفونو کې ته وی چې کله د طالبانو نظام راغی او مکتبونه وتړل شو او بیا هغه هیله چې تا د لوړو زده کړو د پاره درلودې هغه هم پاتې شوې دا راته وای چې دغه د درس نه پاتې کېدل او لوړو زده کړو تر نه رسیدل په هغه وخت کې څومره ته ناامیده کړې او څومره ستا په رواني اړخ باندې څومره بدې اغیزې درلودې؟ ولې
موږ ډېر ناامیده کړو؟ په هغه وخت کې لازه دومره نه وم ناامیده خو ځکه چې داسې ویل کې داسې د نجونو زده کړې ځنډول سوي دي بندې سوي نه دي ځکه هغه وخت کې زه دومره ناامیده سوم ډېره ناامیده سوم خو بس هیله منده بدې وم چې زموږ زده کړې بیا پالیږي په هغه وخت کې خفه ولې نه سوم ډېره له حده زیاته خفه وم خو یوه هیله وراسل چې زموږ زده کړې بیا پالیږي بیا ممکن به ورکوو کمی بیژو به خپل انتخاب غته کوم څه زموږ هیله وله خو دا دوهم ځلې چې بیا د موږ زده کړې باندې سوې هغه ځل کې واقعا زما لپاره ډېره سخته وله او ډېره راته که حقیقت هغه سې ووایو موږ سې ان واقع تر بیا دا سوم زه سې ما هېڅکله هم نه دي زړلي مګر هغه شپه باندې زموږ امتحان و سې امتحان ورکم امتحان مو ولو دریم سمستر ته تلم راتلونکي عمل کې خو هغه شپه باندې د اعلان وکړ چې زده کړو بهر درېدلی دی بېخي ژړا مې راغله زه تنه نه وم زما خور هم وراسره بس دا یو سخته شپه وه سخت وخت په خو بیا اوس لږ ښه شو
فتانه جانې څنګه چې تا ووم ویلې د زده کړو پاک لدی چې ته کله کابل ته راغلې تا قابلګی رشته انتخاب کړله دغه رشته تا د اول نه خوښېدله لکه ځینې کسان د ماشومتوب نه یوې برخې سره شوق لري له یوې رشته سره له یو مسلک سره شوق لري نو تا د طبي برخې سره یا هم قابلګی سره له پخوا له ماشومتوب شوق او کده د شرایطو په اساس تا د پاره یوازینی انتخاب پاتې و چې ته نظر د شرایطو ته دغه رشته انتخاب کړل په دغه کلم راته وای
زما اصلا که زه ووایم زه له وړکین یو وخت اوسې موږ تنه طب پېژنده طبي بخښونه یوازې موږ پنځه که موږ د جګړو په وطن کې ولو موږ بغیر طب نه نور طب یوازې هغه برخه وایس ګروپ کې کار موندو هم یې خدمت کوو هم یې ورته اړتیا ولو موږ په یو داسې مکور اغه وخت زه همیشه دعا کوله چې زه طب ته ولاړه سم زه باید یو ښه ډاکټر ځکه زموږ د کور دوام ډاکټر شلو کوستاني یو ښه ډاکټر ووزیر اما کله د وخت په بدلون سره زما سیم په پورته کېده سره زما د مکتب په پورته کېده سره بیا دا زما انتخاب نه و بیا زما انتخاب ادبیات ولو که رښتیا ووایم د اخر وختو کې د ادبیاتو تر څنګ زما انتخاب اوسه باید زه حقوقي برخه کې واوسم ځکه چې زما فکر یو قسمت د حالاتو سره بدلېدو همیشه زما خوښه هم همداسې بدلېدله خو بیا قابلګي زما صرف د حالاتو سره شرایطو سره دا انتخاب و او بیا کله چې زه قابلګي ته لاړم بس د
خوشاله فتنه جانې د کوم حالاتو په لیدو تا غوښتل چې حقوق رشته ولولې یا د حقوق رشته انتخاب کړي؟ تا څنګه چې په خپل خبرو کې ویل په غزنی ولایت کې و سیدې حمل ته د ژوند کړي وو، وضعیت تلته د خزو د نجونو څنګه وو؟ آیا هلته څه تالیدلې وو چې تا غوښته حقوق انتخاب کړي؟ په دغه اړم راته ووایه.
من غوښتل چې حقوق انتخاب ځکه چې زما تبه لږ ذره بل رنګه اساسه غوندې وه. همېشه په ما ولیدل چې له ښځو سره زیاتی کېږي، کله چې مې واورېدل له رسنیو نه یا له همسې له خلکو نه چې زندګیانو سره داسې چلند کېږي، له ماشومانو سره داسې چلند کېږي، له ښځو سره داسې بد چلند کېږي په ټولنه کې، په دولت کې، په نظام کې، په هلته والته. نو بس ما سره بیا دا فکر پیدا کېده چې باید څه حقوقي برخه ووایم چې موږ وکولی شي هغو خلکو ته رسیدګي وکړو، ځکه دا زموږ یوه اړتیا ده. باید دغه برخې ته موږ لاړ شو چې عدالت باید راولو، د عدالت لپاره باید دا څه وکړو. شاید موږ په ځان کې داسې مخپله په ځان کې داسې اوسېدل دلیسو چې شاید دا انتخاب کړم زه په حقیقي باندې، په عدالت باندې درېږم، عدالت په سپارم د دغو خلکو له حقوقو نه به دې پاکوم. خو بس
انشاءالله په دې هیله چې په راتلونکي کې دا موقع پیدا کړي چې دغه د خپل د خوښي رشته د حقوق رشتې ته په خیر ورسیږي او دغه رشته ولولې، په دغه هیله. اوس به په دې برخه کې په لیکنو باندې خبرې وکړو. ستا په لیکنو باندې ځکه په سر کې ما وویل چې تاسو تکړه لیکواله یاستئ، که قدرمن اوریدونکو ته د خپلو لیکنو په حق ووایئ چې لیکنې مو څه وخت پیل کړي دي، په کومه برخه کې لیکنې کوئ؟
مننه. لیکنې ما سن د مکتب له دورې نه شعر کورته ناست ویلی، ځکه ویار کس ته شاعر ناست ویلی. بس ما شعر لیکنه زیاتره وخت کې شعرونه مې لیکل، خو له هغه څه تر څنګ ما کیسه لیکوالي کوله، په لنډه کیسه مې لیکله. کله چې بیا زه رسنیو ته رانم دعوت میډیا ته، بیا هلته ما راپورونه هم لیکل، ژورنالیزم په برخه کې، په کلتور برخه کې مې هم لیکل کول، دغه ادبي هغه لیکنې کول. بیا ډېر وخت کې زموږ مکتب کې ولیدل چې زیاتو خلکو رسنیو له هغه نه ادبیاتو سره زیاته غوونو، د علاقه را هزار ډول باندې یو قسمت زما خوښېدله. تر اوسه پورې او کیسه لیکنه چې ده، بیا ما له هغه وخته پیل کړې لیکوالۍ چې کله زموږ ونسوای، ما ونسوای کولی شي هغه حقوقي برخه بدې وکړي، موږ خپل انتخاب وکړو، یا هغه چې ته موږ ورسو چې کوم زموږ ارمان و، بیا ما کیسه لیکوالۍ پیل کړې. اوس موږ کولی شو له دغې لارې هم د ښځو د سره د ظلم غږ پورته کړو، د هغوی غږ ته انعکاس ورکړو، د ماشومانو او د ټولنې د هغه زور زیاتی چې کوم کېږي، هغه کومې بدې روایتي ټولنه چې دغه باندې باید موږ غږ اوچت کړو. دا موږ د غږ د اوچتولو، ما د غږ د اوچتولو یوه وسیله ده. په هغه اساس باندې بیا ما لیکوالي
اغل جوان د ترکم زیات ما اوریدل دي. په فایل کې تاسو په مستعار نوم خپل شیرونه یا لیکنه خبرولې، دا ترکم زیات پوری حقیقت لري؟ او مستعار نوم مو څنګه انتخاب کړی وو؟ په دغه کله کوي بالکل مسام باندې
ما لیکل کول، نو نه پېژنم چې دا شاید د ټولنې هغه اوسې، ځکه چې ما نه غوښتل چې په خلکو کې هلته څه ما ځوند کوو، ځکه هلته زیات محدودیتونه ولو. شاعر ته دغو ته چاس په رسنیو کې کار کوو، نو که هر څومره فکري ازادي که زه ووایم چې زموږ په خلکو کې تر یو څه حده له نورو خلکو نه وه، خو بیا یې هم محدودیتونه درلودلو. د ښځو په وړاندې فکر هومره ازادي نه درلوده، د سړو یې درلوده خو د ښځو یې نه درلوده زیاته. ځینې داسې کورنۍ وي چې هغو به درلودو، ځینې داسې خلک هم ولو چې هغو بیا هېڅ ازادي فکري نه درلودل. نو ما باید په مغه جامې کې هسې ژوند کړی وای چې هلته باید زه هغسې پاته سوې وای چې تر څو د خلکو بی پیکر مخنیوای وکم سی دیگه پاس اسمان دیگم خر مستعار نم کاراوان بس نم اکثر وقت کاراوان آینا حال تزو سم کم سی پوپلو خلو کیم بیا عزیزان نشاون.
ایا تر وسه پورې د غوښتې دی او یا دا جرأت دې کړی دی چې په خپل اصلي نوم باندې خپلې لیکنې او یا هم خپل شعر او شاعري ته ادامه ورکړي او یا هم ټولنې ته په اصلي بڼه ځان ور معرفي کې او یا هم نور هم غواړي چې په مستعار ډول وړاندې لاړ شي؟
نه، ما تر مخکې بدل کړو تخلص مې بدل کړی و او خلکو کې څه کوم څه فکري محدودیت لري په هغو کې زه اوس هم نه غواړم څه وکړم، اما په څه فکري محدودیت نه لري او ذهنونه یې تر اوسه د فکرونه یې ازاد دي اوس هم دي، نو د هغو کې څه نه غواړم څه خپل نوم پټ کړم. زه په خپل ښکاره نوم باندې بیا کولی شم او غواړم هم، او په هماغه خلکو کې شاید زه اجرات ونه سم کړم.
فتانه جان، دغه ټکی تک که پام دغه ټکی تام شو دا راته وایي چې دغه د یوې نجلۍ په او یا هم د یوې ښځینه په پرمختګ کې د ټولنې دغه اساسیتونه او یا هم لکه تاسو چې تر ډیره پورې نه غواړي او نه غوښتل چې خپل اصلي نوم خپل لیکنو خپلو شعرونو ته ورګډ کړي، دا د یوې نجلۍ و د یوې ښځې پر پرمختګ څومره اغیز درلودای شي؟ لکه باید څه وشي؟ څومره د ټولنې په د فکر په بدلون کې باید څومره کار وشي؟
دا کوم څه شولنه دا محدودیتونه دی او دا ستونزه دی، دا د بشه زیدی وینجلې پرمختګ باندې او بد اغیز لري، تیوري د پرمختګ مخه نیسي، دا وای سره انګیزه کمایي، هغوی ته زیات ستونزه پارجي کسي، هغوی ته د هغوی ارمان د هغوی هڅه ته د یو په ځوان بد تاثیر کوي، ځکه چې هغه تل یو قسمته په هویت لکه هویت چې بیخي نه لري او داسې وضعیت کې هغوی د زیاتو سختو مشکلاتو سره مخ دي، هغوی لپاره ډېره سخته ده د ښځو لپاره، او داسې خو بس ښځې بیچارهګانې نجونې مجبوره دي داسې یو زندګي وکړي، دا زندګي ډېره سخته زندګي ده، کوم څه افغان ښځې تېروي کوم څه افغان نجونې تېروي، دا یو بد حالت واقعیا هم که سړی فکر وکړي او احساس یې کړی دی افسوس وړ حالات کوم څه افغان نجونې او افغان ښځې لري، نو باید د دغه دپاره کار وسي، باید خپله ښځې همداسې زیاتره سي دي، خپله ښځې همداسې ذهنونه لري د ښځو په مقابل کې، د ښځو د پرمختګ په مقابل کې، نو که داسې سي ښځې په خپله دا اقدام وکړي سي دغه ذهنونه لږ سره سم کړي، د خپل فکرونه لږ سم کړي،
د خبرونه په دې برخه کې کوریدونکو ته د خپل فعالیتونو پاکلو وایي چې تر اوسه مو څه فعالیتونه کړی دي د ادب په برخه کې، د ښځو په برخه کې هغه فعالیتونه چې تاسو په ویاړی او په دغه شرایطو کې تاسو د افغانو ښځو د پاره کړی وي، نو کولای شي لوریدونکو سره شریک کړي؟
که څنګه مخکې ویلي چې زه څه مکتب مې وتړسله هغه وروسته رالم رسنیو ته، ما د یو فکر درلود چې کله چې وخت بدل شو نظام بدل شو نو یو قسمته خلک کچ غوندې ولوسي، اصلا موږ انتخاب غلط کړی دی او که داسې یو څه رالو په موږ باندې، نو زما فکر کې دا اوس اصلا زموږ انتخاب غلط ده، ځکه موږ د خپلو خلکو د خپلو مسیرانو دی دیو په خپل کتن معلومات نه لرو، سموش کوم مش په دې کې ورکه سموش څوک انتخاب کو، بیا دغه په اساس باندې ما خپل فکر په اساس باندې بیا ما له دعوت میډیا سره کوم د نړۍ هیواد نه مجله ده له هغې سره مې خپل لیکنې او د هغې له لارې مې مرکې شروع کړلې، سې دي زه به ځوانانو ته خلقو ته خپل لست شخصیتونه ور پیژنم سي اصلا چا خدمت کړای ده څوک چا کار کړی دی وطن دی چا دی وطن سره خوشی نو دیغه خاطر نو بیا ما وښتي ا دی دعوت لاري د مسیران مشان کوم دلوتون ور ما پیکا ما لوستون کو تی ور وښوم له دغه لار نه دا ما ډېر وخت کې دا دعوت لارم دا مرکې زیاتره مخته وړلې او ځینې د ښځو په کلتورونو په دغو د ښځو په ستونزو په دغو مې راپورونه جوړول هغې له لارې مې خپرول د ښځو زیاتره لیکنې به ولې سما ته به رارسېدې له هغو نجونو سره یا کوم سې زیاتو غوتې لاس دسترسي نه درلوده د هغو نجونو لیکنې او دغه به مې د دعوت میډیا نه خپرولې له هغې وروسته دا چې دغه سلمي سال کې بیا ما خپله وغوښتل چې د ښځو لپاره سي خپله د ښځو غږ واوسېږي موږ څه به اکثره نجونو ته اول زه ځکه ماته تجربه کېده بیا دا نورو نجونو موږ څه به اکثره سي لیکنې به مو ولېږلې کوم مجلې ته ښځو نو هغه د غږ ته وتو لیکوالانو سي کومولو لکه وطن په سطحه به ودي هغو لیکنې به انتخاب سي نو د ښځو بېچارهګانو ځکه چې یو په ښځو کې انګېزه نه وله سي بل د عامو ښځو لیکنې به کوم سي نجونو ولې هغوی لیکنې به نه خپرولې ځکه چې هغه به انګېزه نه وه په ښځو کې هغوی به خپل لیکوالي به وه یا بشاعري وه دا محدود ساتلو نو هغه ټیټه به انتخابېدل دي مجلو لپاره هغه نه انتخابېدلې ده وضعیت اوس ما د ښځو لیدل او نو په اساس باندې دا د زده کړو بهیر اوس ځنډېدلی و دي وضعیت ستونزې ول ما غوښتل چې خپله د ښځو لپاره یوه مجله راوباسم سي ښځې په خپله دا د ښځو غږ واوسېږي او د ښځو لپاره یو ملاتړ غوندې سي هغوی ته یو ډاډ ورکړو سي موږ اوس هم ښځې کولای سو سي یو څه وکړو به موږ باید ناامیده نه سو په هېڅ حالات کې موږ باید وښوو سي دغسې یو وضعیت وه ما په دغه وضعیت کې هم موږ ژوند کوو نو بس دغه به خپل غږ به مال موږ نړیوالو ته شاید له دې لارې وکولای سو ورسوو او شاید موږ دا پرېږدو سي یو وخت داسې اوس موږ په تاریخ کې باید موږ خپل هغه ولیکو سي دغسې وضعیت په موږ راغلی او موږ بیا هم یو څه کول نو د هغه خاطر باندې ما وغوښتل چې د ښځو د نجونو وخت ضایع نه سي بې جایه او د دوی لپاره یو همت سي مجله مې ورته راوویستله سي د ښځو لیکنې شعرونه د هغوی د ستونزو په هکله د هغوی لپاره معلومات سي پکې خپاره سي نو دغه خاطر باندې مجله ورته راوویستله بیا د ښځو لپاره اوس پکې د ښځو خوشبختانه نجونې ورته زیاتې خوشحاله هم دي زه خپله چې کله د نجونو خوشحالي وینم وطن هم خوشحاله کېږم کار څومره حالات ستونزمن دي بیا هم یوه هیله خوشحالي راکول کېږي د هغوی لیکنې اوس خپروم یعنې موږ اوس نجونې اوس خپله ښځې یوه مجله لري نو زه په دې هغه باندې خوشحاله هم دي
که په دې برخه کې اوریدونکو ته د دې مجلې په هکړه لږ نور معلومات ورکړي چې دا مجله تاسو په چاپي بڼه خپروي که آنلاین بڼه باندې ځکه کېدای شي ډېرې نجونې چې ستاسو غږ غوري لیکنې کوي وغواړي خپلې لیکنې له تاسو سره شریکې کړي نو یو څه معلومات ورکړي چې په کومه بڼه دا مجله خپریږي چیرته خپریږي او اوریدونکي یا لوستونکي چیرته پیدا کولای شي
دا اول خو موږ تصمیم ورشي په فزیکي باندې بیا فزیکي باندې موږ دومره توانم نه درلوده ځکه چې زیات خرچه راتله دومره موږ نه درلوده دا بیا په آنلاین باندې شروع کړه په آنلاین باندې زه اوس تر فزیکي باندې آنلاین ته زیات خوشاله یم او دا موږ په آنلاین باندې شروع کړه ځکه چې په آنلاین باندې د وطن په هر برخه کې اوس خو زیاتره نجونې ښځې اوس انټرنټ ته لاسرسی لري الحمدلله بیا په آنلاین بڼه باندې موږ دا مجله ورته خپرو او په آنلاین بڼه باندې نجونې ښځې دا موږ ته خپل لیکل رالیږي او بیا موږ دا مجله ورته په دې هرو دریو میاشتو کې وګڼه ورته خپرو بیا نجونې هم په د ایمیل د لارې د واتس اپ د لارې مستقبلي لیکنې را لېږي. موږ یې ډیسټ کوو، انتخابوو، یې ډیزاینوو، بیا په آنلاین بڼه دې چلی په شکل ورته خپروو. نو انشاءالله اراده لرو چې یو ورځ وکولای شو په فزیکي ډول یې موږ ته نشر کړو. موږ دا هم په پام کې لرو چې په انګلیسي بڼه یې هم یوه برخه ورته آماده کړو.
فتانه جانې د دغه مجلې په جوړولو کې البته آنلاین بڼه جوړول یې هم اسانه کار نه دی، ستونزې ځان سره لري او یو نوی پیل نوی کار وي، نو په دغه برخه کې چا در سره مرسته وکړه، څوک دی در سره په دغه برخه کې، نور څوک دی، نجونې دی ټولې در سره او مالی مرسته در سره څوک کوي؟
مالی مرسته خو اصلا موږ خپله له ځانه ورباندې کوو. مالی هغه یې موږ خپله په غاړه اخیستی ده، زه یم او ما سره یو بل کس د هغې ډیزاین برخه مخته وړه مخته وړم. د نجونې یوازې موږ ته لیکل رالېږي، د ښځو پخه کې یوازې زه یم او د ما سره یو بل کس د هغه نارینه ده غزان نشوی ځکه چې نه غواړي خپل هویت څرګند شي. دا دوه کسان یو، بیا یو بل کس هم در سره چې هغه زما سره زیاتره وخت شخصي زما سره کومک زیات کوي، خو اصلا دوه کسان یو. بس مالی هغه موږ نه لرو، ملاتړ خپله یې مخته وړو.
په دې برخه کې د ژوند پاک لراته وایي چې په افغانستان کې وس د تاسو د پاره د ستونزو سره سره بیا هم ژوند څنګه تیریږي، څومره ترې راضی یاست، څومره ستونزو سره مخ ته ځئ، په دغه اکل کلند راته وایي؟
ځان په افغانستان کې کله چې خبره سي د ټولو سخت دا ښکار خبره ده، نه تنه د شادو کزوان سي د شادو ځوان سخت افغانستان کې، خصوصا د ځوانانو ځوان سخت ده. بیا په هغه کې د ښځو ځوان واقعا ستونزمن ده، کوم څه اوس حالات نه یوازې اوس حالات، خو هم د ښځو ځوان په افغانستان کې شته، سخت و ستونزمن و، اوس هم ستونزمن ده. بیا په اطرافونو کې چې که موږ وګورو تر بازارونو ډېر سخت ده، خو بیا په ټوله کې د ښځو ځوان په اوسني وضعیت کې واقعا هم سخت ده. او موږ سیار وخت له ډېرو کړاوونو سره مخ یو، نه یوازې د علم خبر ده، چې په موږ باندې علم کار شوی دی، مکتب و پوهنتون و کار و پارک و واقعا هم یو زندانی ځوان ده که موږ وایو.
فتانه جانې، که د خبرونې په پای کې خپل یو ښایسته شعر مونږ ته او زمونږ قدرمنو اوریدونکو ته په خپل ښکلي غږ دکلوما کې، نو مونږ به په همدغه سره خبرونه پای ته ورسوو. مننه له دې چې مونږ سره په خبرونه کې ګډون وکړ، او له قدرمنو اوریدونکو هم مننه چې د خبرونې تر پای له مونږ سره ول.
ډیره مننه کور مو ودان، له تاسو نه مننه چې موږ ته مو وخت راکړو. اتمن زه به درته دلته یو خپل نظم دی، دا به درته ووایم. زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو، زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو، ستا هم وخت څومره سپیره دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي دی، له پښو مې اغزې وتې په سپیرو خاورو، مې ژوند دی تر هر څه مې ډېر سکلی، را معلوم د خاورو خوند دی، زما جامې هم د شکېدلې لکه ستا ګریوان دی څیرې، ته هم ښکاری چې یې ستړی، زه هم ډېر ستړی سوې، دا ښکاره چې ستړی کېږي، دا ښکاره چې ستړی سړی هسې چې هایدره کې د ژوندون وي، توقع نه وي له مړو، هر څه غوستې خاموشي وي، کپن شوې موسیقي وي، علم پرز پکې ګناه وي، ارمان کړې خودکشي وي، له جنته د لاس پک وي، کتابونه زندانی وي، زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو، ستا هم وخت څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي.
Thank you.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
azadiradio سلر وش ساته.